روبرو هستند.
د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږي کړي. نوموړي پرون پنځشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډلهییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې د کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 4.5 لک افغانان د محل په جرمني کې اوسېږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز له خبريال مهدي انصاري څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصول خلاف او د خبريال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې د افغان خبري اژانس له خبريال څخه د طالبانو د استخبارات له خوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبريال د اعترافاتو ویډیو پرون خبره شو چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو به هر کې مغرض او رسنیو سره همکاري درلوده. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بلل دي. مهدي انصاري تیر کال د تلې په میاش کې د دشت برشي لسیمونی ول شو او وروسته ابتدايه محکمه د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبريالانو مرکز وایي د محل په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لکټر لګه شپک خبري اعلان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د يهودانو پر یو عبادت ځای بریټکون کې سوریایي الاصله بریتانا وایي دی. دغه کاس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای بریټ کې لکټر لګه دوه تنه ووجل. بریټکون کې چې د پولیسو لخوا وجل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېجولې او وروسته بیا پر یو امنیتی ساتون کې د چړې بریټ کړی دی. اروپای ټولنې دغه بریټ غندلې دی. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پيلوټ الوتکو د مشاهدې لکابله تیر شپه دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوې او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوې دی. رويټرز خبري اجانس دغه هوایي ډګر دی وی خبر پانې لمخې لیکلي چې هوایی ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایی ډګرونو کې کېناستلې دي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10:00 او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بي پیلوټ الوتکې دي. تیر اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 د شارجې په کرکټ سټډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلو ده. افغانستان سیال لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېمه شل اوریزه لوبه به د یک شمې پوراستر سره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوبلړې د اکتوبر په 8 پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
نتر دې بریده امنیتی، استخباراتي او نظامی منافع غواړي چې د تخپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې لکوم ښکارا دلیل پراته د انټرنیټ په اته سلويک ساته بندیدو نیوکه کړ.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي.
ناپیژنده بی پیلوټ الوتکو د جرمنی د یو مصروف هوایی ډګر مونیخ فعالیتونه درولی او د خپل نړیوال پروګرام وایي د وی میاشتې په تیرېدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د پورتې د جامپرو د شنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف. سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1983 شمیرې پریکړې لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو د نسبی پرانستلو نه خدا، خو اصلي مخه دا ده چې د دوی پټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز ورپېخو ګواښونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1983 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلي ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د مافیات د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی آزادی رادیو ته وویل:
هند نگران امنیت منطقه، نفوذ پاکستان او
تحت هند سیمه امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګوا خون اندیښمن دي. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي. د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا را منځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ایزو او سیالي زوګاټو په چوکاټ کې
براوت نه به معنا شناسای رسمي بلکې در چارچوب منافع منطقي او رقابتي.
د نړیوالو چارو په غوښ جنباز بیا وایي
هندستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندستان په ضد ونه کارول شي. یعنی د تدبیر بریده امنیتي، استخباراتي او نظامی منافع غواړي چې د خپل خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدود او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا له خوا د متقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په اتمه په دوبۍ کې لیدلی وو. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو له 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدو یې د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته یې کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابرات او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مرمنو او نجونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادي پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي.
ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټکنۍ کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د ګلاس رسنې له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې په کار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو. مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي. دمونګه ازادي، دمونګه خبرې، دمونګه کاروبار، دمونګه ژوند، دا یو فساد مونږ ترپاتې او شغام دغه د انټرنیټ لاره نه. دا هم په دادرې ورځ کې بند
د غشان د افغانستان له بیلابیل خورونو ځینو جنو چې پر زده کړې له محدودیت وروسته په انلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي و چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دا چې عام افغانانو د انټرنیټ پرته شاوخوا 40 ساعتونه څنګه تیر کړل، په دې وخت کې چې مکالمې هم متاثره وي، دوی څه کول؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي
د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا ته څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو سراتیانې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بخی بوخس گلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ دلتنگ دلتنگ
بسید حقی و ویل اتا تل ویخ ساتا مستونه نیول شوه و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی بود. ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و ترل شوی او بیخلاسی نشوی او هم دارنگا سنگرزایونا بحرانی دفترونا و همامونا و ترل شول او محدودیتون زیاد شول خیل انترنت موبایلونو او واریکو سر هم خطای پامانی و کرو دیر نهیلی و خوسیدونکي هم د انټرنیټ د پریکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، هلدا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوه ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و، ان تصور یې هم سخت و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي و چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته څلوېښت ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه د دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوي او د درې زرو مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. روټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د یوې خبرپاڼې له مخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارد، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلې. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځای وخت د مخستان پلس بجو وتل 3 دقیقو محدود او روسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلن کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل نه پیژند بي پيلوټه الوتکې دي. تیر اونۍ له همدې قبل د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لاندې مودې لپاره ټکنی شوي وو. ډنمارک څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې ناپیژند بي پيلوټه الوتکې چا د هوایي ډګر فضا ته پورته کړي، خو صدر اعظم میتي فريدریکسن پیښه کې د روسي د احتمالي ښکېلتیا خبره کړې. روسي بیا په دغو پیښو کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د هوایي دفاع په اړه غونډه وکړه او اوکراین ورته خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د هر هیواد فضايي حریم مات کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوسم رزو د تچې د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې لوی جاړون کې زلزلې یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د خلکو رنځ نه دی لمنځه تللی.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 2مه له زلزلې وروسته وګی افغانستان له زمې سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپله وېبپاڼه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد یې له پایلو ځورېږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی وویل چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سخت زلزلې ژوندۍ پاتې دي په راتلونکي زمي کې د لوګي لامل مړسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې په ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر اتک د اړینو زمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی، وایي په وروستۍ ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوې نه لري. د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وایي ښه شوې ده ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د پورتې د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره هیڅ نوې ضرورت درو په دې چې هوا یخ ده او یخېږي او پورتې کورونه نشته خېمې دي نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. مو کې جون پیښې سخت شوې کوم سیسات وی او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او بیا ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمعې راغې دننه همدلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډېر سړیږي چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغه سي د گرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان لپاره برابرۍ په کورونو کې چې به دې نرستو نو هوا سړیږي کورونه چې کم وران دي هغه وران دي چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي داسې تخریب دي چې سړی نشي ورتلی جلته پکې او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوې دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي د غرونو سکي دي او د دې اوارې نه چې دغه ځینو هوا ډېر زیاته یخ همدا اوس هم چې دی هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي د هیواد اولنې واورې په همدغه ساحو کې کېږي یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دی دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر څومره چې زر وشي.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر افغانان د خړو له سختي یا بدترې نامې سره مخ دي او سکل د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې چې د 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. ڈبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمې په میاشتو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یوه کوچنۍ برخې سره د خوړو او تغذیه مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونو څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی ایف آر سی د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن شوي دي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
اوریدونکو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو خوستا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکو په یاد سیمه کې د اوبو د اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکو دایمي اوبو دي چې اوسیدونکو د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید هلته د ډیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفېږي، اقتصادي مشکلات حل کېږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برک وي د بور پاسه د کارخانه جوړیږي، سریت خلک مصرفيږي چې دغه کچره دا کار وشي دغه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدی چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیری فصلونه له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی دیم دی، دا کله وټړل شي سخت کولته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول پسلینه خاطر شول. کله دا ډیم وټړل شي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تنۍ ټول منطقه ته دې غاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وټړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دې ګټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چی چمرا پیگر کردائی دا یا تو سر کام پوی خال کنا میخ پیختانا کردی دو نی دیگه گاٹا دم رزیو تا دو چی پو میگی بلکل آغا نوی نی دیگه با دیل گاٹا نوی نی.
بلوری تا زوی مسئولین وی دا نریزی دا بند جوری دو ارتیایی لعر بندو ادارو سر شریک کردی او دوی دا جوری دو دا بوده جی منظوری دو تا پا تحمدی. دا ولایت مقام ویان مستغفر گربز ویل
دا خوص فلای دا تنهی ولس فلای اروان دا نریزی سیمه که دا بو لوی چک دیم که دا خوص فلای دا بو انرژی ریاست بلوریه ابتدایی سروی په 401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چې ټیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي زوی مسؤلینو او د دې برخه متخصصینو ویلي چې د خوز شاوخوا زر سیمه داسې دي چې دایمي اوبلري خود بندونو د نشتون لکبلې د اوبو ډیره برخه زوی کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوز به تر ډیره د برخنا او د کرنیز ځمکو د اوبو لري انخه پر ځان بسیا شي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی. د هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوې دي.
ډېر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اړیدونکو ته سلامونه نه کېږي وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډېر علاقه و مینه مې و، نو بیا چې کله را لوي شوم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ. خپل وړتیا مې وکړه چې مثال ز په کوم برخه کار کوي شم، نو بیا می دا هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري، لکه انځورګری شو او خطاطی شو کنه. نو دغه علاقه او مینه او مغو چې بس دغه لړۍ می شروع کړ سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شو؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد سره لارجان مشو، غا خپل یو هنرمند سړی و، یغه وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یو ختم درلوده. نو اما غادي رسامي او غادي خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ، اغیز وکړ، نو ورسته بیا ما خپل کارونه وکول. نو پلا تشویق کړم دې برخه کې، ما ته رسامي راوړلې، کتابچې راوړلې، رنگي راوړلې، نور مې خپل کار شروع کړ، لړی دې نه پیل شو.
شغله مسعود ساسو پلار خو ډاکټري کوله، نو لټب سره مو څنګه جوړ نه شو؟
خبره دا سده چې ما خپل دغه مینه دې هنر سره وا، نو دو د سې ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه دې هنر سره وا، نو دم دې برخه کې تشویق کولم چې ته دا کار کوي شي، زګر سم مخته راړم پکې.
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم نو ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامي او د خطاطۍ ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده. سي هنر را سره وو، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیات سره وه. نو بیا خدای شته دغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وي غره ته و چې ادبیات څه کې ادبیات من وله، هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بېخي په کانکور کې انتخاب نه کړ. نو داسې هغه کوم تالات کې زه ومن بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباریم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلس سوه کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مونږ کوچ کاشکې مو ادبیات لوستي وای؟
او بالکل اوس هم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستي وای. خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولي بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولو اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساسوم چې کاشکې ادبیات مې لوستي وای، خو بیا هم هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوئ او مطالعه هم کوئ، شعر هم لیکئ، د بل اړخ ته کراشم، استادی مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولای؟
استاد خدا سي وا چې دغه خپل چې پانتون کې کامیاب شوم یم مالته یو شخصي لسه کې کار کوم بیا مې سونه شې آلته استاذي وکړه نو هغه د شاګردانو مینه او ایمان را تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا نو دین به برخه سره مینه علاقه زیاته شوله نو تقریبا دغه ته نه کله کې چې زموږ دغه وخت کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما په دغه لوي برخه ما ته خې
د معلمی په برخه کې کراته وای سي ساسو ز دکون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو خونیز مرکز مله کې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ما شمانم شته دي زوانم شته دي پکې زه بلا بلا برخه تدریس نه چې ما ان شاء الله دا سی خطاطی دا انځرګری دا او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس درمالته بل لغه د جون کوم چې دا دی یو شخصي دا سی موسسي غوډه جوړ شوی ټولګي د محلي ټولګي مونږ ته وایو په دا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دا تدریس کې دا کې ذکر کوم هغه کې مسره ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي خو کچې تک یو کوم کې د زړه کار وکي په مینا علاقه باندې تدریس وکي نه به چاته نه ده سخت او ماشومان دا سي چې هغه ډېر یې غته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري ډېر عاطفي ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري دا سي لکه هغه دی یو فصل چې کله رسل کیږي زه دا خبره ډېر زیاته کوم چې موږ باید د اول ټولګي ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومات وي متاسف نه زموږ مکاتب کې بیا اس کې چې دا ول دویم دریم ټولګي داسې معلومات ته کې چې هغه ملایق نه وي نو دا دوی دغه د علمي پیل چې کیږي اول ټولګي نه کې دویم ټولګي نه کې نو کدا خو نه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې اوسه تک نه کېږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترس کې چې استاد مو کړی دا څه درته وایي چې ل ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالي و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل دغه برخه دغه د تدریس کوم چارې چې د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینه د عاطفي تړاو ډیر ضروري ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکې دل دي زنه خلک ګمان کوي چې زکه ماشومه ته کومه یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړ کنه دام نه کیږي بل ځینې داس تخنیکو دي چې ماشوم باید خپل وه سوال شي کنه چې دغه کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دانو هم چې ماته لاس مخه غولې کا پر ځینې سال پرانی دنده ولې کا چې دا غدي لوب وخم زونې سم دته داس سیستم زو جوړوم چې دای ماته خپل دي شوق لمخې کار وکړي مثال په کورنۍ دنده کې زیو مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونی کې چې مکیږي ستوري دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کی چار تا مدار زور کوم د ماشومان سره د چټو شاګردانو سره د مینې د عاطفي د خو اخلاق چلن ډیر مهم ده چې دوی باندې زیات اغیز کوي همدغه د فون کې اغیز ده چې د شخصیت او د ورکې دوی هم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وی
جان مشم شپر سه محترم ما د قدیم لا ټولګي کې د درې برخې لرم دغه ما د بي جي نو مرکړې ده په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل دی استاد شکوند او بل دی استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوړه مقاله لیکي بلکې غوړه خاطره ده او بل غوړه کیسه ده نو دا په ورني کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزه برخه پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دي نو خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم ما دوی ډیر زیات خوشحالي کې حسيږي او د کوم خاطره مکرر شي لیکلې وي اغه زه بیا په صاحب باندې اډوم او خپل ګلې کې وزن سره ساتم نه
دغه کورنۍ کار مشان ته هم تاسو سپاره او کنه دا د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نه دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره البته نیمه یو شاګرد دغه په تقریبا سوار لس کلن وو هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه کتاب هم د الوت ما دغه کیسه بیا د ډیرو غو سره شریکه کړه نو ډیر خیلی کلی و د ماشومان ته یو کیسه لیکل الوت په نامه کیسه و هغه برخه کم دوی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیر پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې د تکړه دی زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کما دغه باندې دیو کیسه جوړه مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا مرغی ته د دې د یو خیالي کیسه جوړه کیږي ته مثال
ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجرې کی او بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړی داستان ورته جوړی بیا
زو چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړکم نو چې کلبه له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو چې رالو شوم او روس می ډیر فکر پیو کو چې دا شور د څه لپاره د څه احساس می وکړو چې دا شور د دې لپاره وو چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته لدی راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي ستاسو شاګردان څنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلی روان وي
جان مشم زه به دې زله خبره درته وکم مثال ما سره شته کوم الکان دی دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دې ته خپاوي چې دا جمعه ورځ خصابات موږ مثال درس نه لرو انتخابونه ساس کی خپاوي مثال کله چې وزي دې ته خپاوي ساس کی چې دلته موږ ډیر خوشاله وو ډیر شی مزه کړ کنه نو زه پریږم چې دې وری داسې کی هغه دې برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه چې ته دې ته خط تدریس ورکې دې ته مثال مینا ورکې محبت ورکې خچلن ورسره وکې دې په دوی هغه کوم چې مثال درس لري خپګون احساس کوي بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطانی کوي هغه دی خپل حق ده دا سی هغه ته توقع هم نتري کوي چې مثال دی لوی سړي توقع دی وکړو نو خدای شي ما شګران چې کوم دی هغه دا سی چې خپکیږي کوم راز باندې چې درس نه لري دی خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړی دی چې استاد جان مثال ته جمعي ورځ راشه بل رخصتي راشه دوی دی خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپه کې لولونه
د جنی ارواپوهان حتی د روختیا پال به وای ماغوی هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کی نو د د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کی شوخي وکي او ناکراری وکي کې دشته د کوټي په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه دی سپورت برخه کې هم کار کوم دغه دی ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تقریبا برخه کې د زوی وخت ورکوم او بل تاسې وی چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه متره شي را فور شي دغه شاګرد لاسي شتنی او شوخي کوي وکړه زه بیا مخه مخ نور ترایم چې مثال ټول الکان په مخ کې دی ته چې دا کار دی ولې کوي وکړه یا ورته کاغذ کې وشو لیکه مدد ته پټ ورکم یا د سیو خیالي کیسه زانه جوړه کما مثال ډیالوګ کې بدل کما کټر ته بدل کما چې د سیو والا کو هغه وکنه هغه خپل د چکمه منفي نو کا اجرا کړی دغه د ور باندې پوشي نو تپریز ويم کوي ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کوي مثال جمی پورز دانه نو منډه وکړه ته ګرونو سرکړه کې منډه وکړه تپری ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مختروان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مؤمنه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه د کرکټ سره بیا کرکټ رانه پات شو په بیا له سودرینې کال کې جیم ورزش پیل کړ د بدن خلا چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش شو کو د تر څنګ نه دی بوکس ستنه نام کاوه نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړل ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دوی دا دوه ټیم از بیا وخت لرم چې مازیګر ما خريته زه ختم نه ورکوم
نو په دې سب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري کڅرنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کلور باخت زما خپل دغه ورزش ته سیده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا شي خپل استادیم سره وزي نو دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلی کې ما سره نو زه خبره لوبه تم بیا ما ګرځېست شي خوست کلور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړه مبل ما یو دغه نه دي کړي مهاري لوبه کې هم کار کړي دا دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یغه ته داسې دي تیګه چونې مسابقه تیاری کړي دی لاس چا کوي مسابقه درسو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي څومره موږ به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وختي کې بلوي هم نن خلک راوتلو هغه دی په قدم ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي سالیاغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي تاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي، نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده. آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل، مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم غوې لکه ډای فوډ شي دکنه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه همداسې د خوږو څخه پرهیز کوي، لکه جوس کړي شیان دوی کاروي، هغه دوی ته مثال ډېره کټه کې لکه آلوګان شو، وریجې شوې، سلاته شوه، دغه شیان ډېر کاروي، نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرهیز کوي. هغه برنامې زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه به څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مخته لاړ شئ، دې برخه کې دوی سره کار کړی دی. اوس هم دوی ډېر کنټرول لري کنه، دوی د وجود فټنس چې دا زه هر جمله دي وزنه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی دی، دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته کراشم د لیکوالي، تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطری زیات لیکم. شیبر سه محترم ما د غسل ور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما بدل تیریږي مهم چې کی وکړه د غزان سر زل لیکم. اوس نه غشمړې تر د پی متر 1500 ما وخت دی، نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مخته شوې، ما د ډیر خوند را کېو. بل د شیر زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند خلنه.
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکله مخکې په ذهن کې وی، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې؟
شعر داسې چې موږ د علاقه غرنی ځنه کده، یو کوه مې یو شرینه طبيعت لري، کله چې زه غرت خېجم یا کله د طبيعت کورم، او د خپل ماته یو شعر راکې، انداس یو ریاضت په الهام راکې، یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعری له ملکه استاد پسرلای شو، انداسې کاروان سیف شو، درویش درانه شو، سودا زخل کور کې یو کتابخانه لرم، نو دوی سره ډیر بیا مسرکونه اغام د سیو الهام غون ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کړه، انداسې نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم، نو داسې یو راځي ته کې یو بس کله ور نو خیال مرا شي غا سره شعر کړه.
مخکې تاسو وویل سړي د خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډ لنډ دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
بس د دقیقې نه درته معلوم، خو خاطرې لنډ هم شته دي، اوږدې هم شته دي، ځینې خاطرې مخونه مخونه دام کړه ده، ځینې خاطرې بیا لنډ دي. ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راغیم په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړی دی، اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
ما راځرو ما بل ځای کې کړی دی، لیکلو ته خو وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم، خو په واتس اپ بل هغه کې میزان ته غوړ ته جوړ کړی دا التم خوندې کړی دی.
د هغه برخه ته کبیر تر او ګرځم، د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار لکور ووزي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي، او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي، او پر لپسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووزي؟
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کوم دا په خوشحال سره تر سره کوم، نور ستړی هم خدای شته کنه، خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماته راکې، یو ډاډ ماته راکې، مثال که زه ستړی هم شم خودي یو آینده بلري کنه، نو دا هغه دا چې دغه دا تشویق ماته راکې، لور د خپل کلی ولس کې داسې خلک زنه یي چې ماته تشویقی مې یا په رسنوي کې هم داسې خلک ما سره شته دي، اغه ماته یو ډاډ راکې، تشویق راکې، نو ځکه زاسې مخته روان یم. بل دغه څه چې ځواني د کار دوره ده، ځوان چې دغه ځواني کدا کې تیر کم دا ماته ډیره خې کنه، خیر ستړی دي شمه، خولې دي شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم ده نو دې په خاطر دا کار کوم.
دا خودی احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم ردی پیسکیش نشي، انسان ډیر کار نه وکي، ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کې چې په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم او هغه تکرار کې دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کې شنه
امدا سه دا ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو محلویش جوړ کړای دا او بل زیات کوشش نه کوم چې ځکه تدریس کوم دا تدریس تاسو تر سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې دا یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه دا بیرته زو اخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دی ام دا سی دغه د سپور برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه به ته زه یو روحیا یو را داخله منو ځان د سی سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مورې خبري ونه کړې تاسو چې زکونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده مشمانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېږي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي ام دا سی ده
ام دا سی ده
تر اوسه پوري څو د رسمونو لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سره مساتلي دي
جام شمنانه مسره سي 15 شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتلي دي کار نور باندې کړی دا او بلدا ده چې ما تیر کال یو هنري نندارتون جوړ کړی او دا د رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنري شین شي دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی دا یو تاریخي زیارت او ورغلې مګه مې تصویر کړی دا داسې دغه شان مې راخستې دي چې دا ولس خلک یو ګوري کنه یا خپل کنه دا کله ورځ زغره ته وخه جمع ځان سره دغه رسمه کې ته یو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې په خوږې شي نو هغه کورونه ز کاغذ تر اړه مونږ ډیر خوند راکې نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت زیات غنی را وته فرصت ماته نه چې دغه کار وکم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنگ دي نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شې په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل هغه مرزکه کې وسایل نشته خو کله ورشي ګردیز تلاش شمه یا کابل تلاش شمه ته بیا پیدا کوم اغه اغه زنه راوړم نو دا سي زمخت زنه بل دا سي دا چې زمو خبره بده تا وکړه اغه وسایل شي دا د هنر لپاره په کار دي کنه اغه تر سم نه دي کارولي ځکه چې هغه اقتصادي وزه هغه چې سره چې د ډیر لوړ د جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیت ده کنه دا بخه کې دا مشکلات شته د مصر ده
او ستاسو زکون کې څنګه هغه هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې ول دی دغه د پنسل سره بلد شي دی ول دغه پنسلي کارونه کوي دا ستاسو چوال دغه پر سامه کې دغه د پنسل کار ضرور دا مهم ده چې دوی دغه رڼا او پیژنې یا تیار او پیژنې یا مکسینګ او پیژنې چې سطح او پیژنې یا مثال زیو منظره تصویرونه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی ورو کې راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید درسته جوړ شي یعنی داسې حساب دی پویږي دا رنگونه داسې چې خپل یو نه سخت پینل لري کنه هغه ورو بیا جوړیږي خو ول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطح پیژنې دی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وته
دا ستاسو په ځدکونکو کې څه فکر کوي چې اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا سه څو کسان تاسو ته ښکاری سي دوی په راتلونکو کې تکړه رسامان وي
شته دي نشه له مصر دی خوارم شته دي نو دی په ډیر کم وخت کې بدلون کړي تغییر کړي دا زه بواری م چې دوه درې خلاصي کسان وي چې دغه برخه کې بدوی ډیر پرمختګ وکړي نو ان شاء الله زه په بواری م ځکه چې دی عمر کې نو ما داسې خوارې نشوي کوله ما داسې کار نشو کولای کنه دی اوس په کوم عمر کې دی خو دی د هنري اساس چې دی خپل دی اعلی اعلی دی نو کوم عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دی به شاهکار به جوړي ان شاء الله
که تاسو د سپورت شاګردانو تراشم په هغه کې داسې کسان شته چې د ولایتو په ساته باندې تکړه ځلی دی وی
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې خو دی پریپیر په سب کې داسې شي یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره ما سره دوه شاګردان داسې دي درې شاګردان چې خو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډیر وړوکې ځای ده خو چې کله زه د خوارې ته ګورم د مهنت ته ګورم او د نتیجې ته ګورم زه ډیر او احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوبه ته بوویلی په ګردیز کې د بیا کمربندونه مو اخیستا را دي منا ورکې چې دوی د آینده به ان شاء الله نورم ورس پرس کوي
محمد الله مسعود ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره قربان مشه،
سلامت.
نو دا زما زړه، دا زما زړه ک تصویر د لال زار دی، راتیر شوه د خالو نو په بازار دی، زما زلک تصویر د لال زار دی، راتیر شوه د خالو نو په بازار دی، زما زلک تصویر د لال زار دی، راتیر شوه د خالو نو په بازار دی. وجلے نوما زباران دکان ہم وجلے نام، زباران دکان ہم وجلے نوما، زباران دکان ہم وجلے نام، دپ مل شم داد چاد گل گزار، راتیر شوه د خالو نو په بازار دی، دا زما زړک تصویر د لال زار دی، راتیر شوه د خالو نو په بازار دی. تصویر د لال زار دے، آتیر شوے د خالو نو په بازار دے. جبین او بجبین د زلفو لوبي وای، تا جبین او بجبین د زلفو لوبي، تا جبین او بجبین د زلفو لوبي وای، تا جبین او بجبین د زلفو لوبي، ستاپ مخ کی چرتا دام او چرتا دار دے، آتیر شوے د خالو نو پا بازار دے، دا زما زړک تصویر د لال زار دے، آتیر شوے د خالو نو پا بازار دے.
شو کل جو گوی وای روپ تدا سے تماشو کل جو گاری روپ تدا سے تماشو کل جو گوی وای روپ تدا سے تماشو کل جو گاری محبت لی ونو خلق روزگار تیر شوے دخالنو تو بازار دے دازمازلک تصویر دلال ازار دے تیر شوے دخالنو تو بازار دے دازمازلک تصویر دلال ازار دے تیر شوے دخالنو تو بازار دے